او دیر دقیقې شوې د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نور بستې پروګرام لرو، خو اوس لاند خبرونه. په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب د شلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لشتلژه یو تن مړ شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په تلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسامبلۍ منحلی کړي. زموږ خبرونه دوام لري، اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. په دې خبرونه کې نور بس دی پروګرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یوه کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه شوې دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د ښځو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شزي انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له ښځو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنا چې په ښځې دې لږ خوري او تر ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یو بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شدي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر ښځو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال له محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي، لکه ځینې وختونه یې شریعت یاد کړی دي یا ځینې وختونه یې نصاب یاد کړی دي، کله یې هم د بودیجې کمی یاد کړی او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی نن زموږ میلمانی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ دواړه میلمانی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی سپ تاسو ته شرغ لاس ته په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دی او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دی. ستاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه درنای ستغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټولو اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ تر بلې نقض کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان وي، هغه که هر رژیم وي، حقونه یې په رسمیت ونه پېژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پېژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپل حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیکه توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو، او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه به خپلو ماشومانو ته او خپلو لوڼو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابره کړي؟ دا په دې معنا چې هغه ښځې چې خپله یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته، او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغو ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوي دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نوره، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنی چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغسې یوې غمیزې ته او دغسې یوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ښکته او پورته کېږي، خو دا چېرته ځي؟ دا څرګنده خبره ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کېږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوي وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تېره د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکه نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پېژني، څنګه به هغوی ته هغه مرستې ورسوي؟ خو پرته له شکه چې ځان ته یې سپموي.
خاطره جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی ګلالۍ صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو این ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا، ښځې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوه برخو ته پام اړولې دي، یو برخه هغه د چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بل برخه د افغان ټولنې د چې پکښې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه ډیره حیاتي د ستاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده. متاسفانه موږ په دې موضوع ډیر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایی نفوس تشکیلی او د حقوق همغه رقم شه د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل اغیز لري او باید هم وکړي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په یو مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر زما په نظر ډیر مفید دي او په درد د افغانستان د درد آواز دی چې دا باید هم نړیوالی واوري، هم چارواکي په غوږو ورسیږي، او هم خپل ملت خپل پوه شي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم و، البته ډیر مصرفونه وشول، دې کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سره مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړې. تاسو څنګه چې ویلي چې ښځه تر اوسه بعض ځایو کې څه چې اکثر ځای کې تسکینه نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترینه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونشو کولی په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه لا هم دوام لري. اما بده برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ته ډیر جدي خنډ جوړوي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسي، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته ځای ورنکړل شي، هلته به معلومدار خلک هم هغې ته پاملرنه ونه کړي. متاسفانه په افغانستان کې تاسې ګورئ چې په ټولنه کې ښځې دا رقم ځپل کیږي چې حتی هغې او هغه مور چې د هغې اولاد هلک اوسیږي، شاید فکر وکړي چې ښځه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کېدلو نه شروع کیږي. د قانون پلي کوونکي باید اول په دې باندې ډېر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د ښځو حق ته پایمالایي هغې ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته به په ټولنه کې څوک په درنه یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچدره کړې ده. زه ډیره خوشینه یم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دم اوږد چې څو کولی شم اقلا داسې ووایم. دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نورو په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شرعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته دا د شریعت مقابل نه. ښځه مساوي حق لري چې کار وکړي، مساوي حق لري چې ژوند وکړي، مساوي حق لري چې تحصیل وکړي، مساوي حق لري چې احترام وشي. عقلا دغه حقوق باید مساوي نه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پامل کیږي او د ویلی شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګوري چې ښځه تعلیم نه لري او که فرزن نارینه په کور کې تعلیم لري ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبرې حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کیږي. کدل ته ښځه تعلیم ونه کی، کدل ته ښځه کار ونه کی، مطلب دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای لپاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه به کنه د شوای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای سرشتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبري به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلطه. او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه عیسیت په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلی شرایط په دې یو کال څو مشه نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود و. اقلا یو خزې کولی شي خپل غږ پورته کړي، اقلا کولی شي خپل حقوق وغواړي، تحصیل وکړي، درس ووایي او رشد وکړي. استاد ګوري دا بدبختي د اقتصادي دی یو خونه، دا بینالمللي ټولنې فشارونه ده بل خونه، دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کیږي. مرستې راځي، مرستې تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي. په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې ځي او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي؟ آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي؟ دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی. بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي، هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم، حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کړي. که چې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیک سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او په د کونچ د کور په کونچ کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم بخپل رنجوري هم په فامیل دغه دشتون نه وړاندې
ډیره مننه صافی صاحب زبرت تاسو راځم خاطره جان تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی ورسره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجه نه لیدل کیږي یو شمیر نورو افغان ښځو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره بل څه نه دي کړي او دوی په اعلامیو او ځینو تبصرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې که د فشار خبره وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرستې باید ترسره شي خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسېږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان اوس په پیل کې به داسې انګېرنې کېدی چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې اوس هم نه لري خو اوس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوتسې دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی یې ملاتړ کوي او اوس پر دې تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي تر هغې چې دغه مرستې دوام ومومي دغه ډله به لا برلاسې وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته چې هغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایي ژوندانه دی هغه څخه به بې برخې وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي نه یوازې د ښځو حقوق اوس دوی د نارینهو پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري هغه اغیزه لري د هماغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او له دغې ناسمو کورنیو څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد د بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده
مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه مرستې چې خاطره جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته وویشل سي؟
زه به برخلاف فکر کوم چې افغانستان په داسې حال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان څنګه چې ټول راپورونه سړی لولي، دا وایي چې متاسفانه فقر د 50% نه خل زیاتره فقیر دي، او که دا بې برخې اقلا دا ناچیزه مرسته هم ورسره ونه شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډېر یو ښه سوال دی. دې ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري، څه رقم څارل کېږي، ولې د حکومت په رسمیت نه پېژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمېږي او خلکو ته ورکول کېږي. زه په دې باندې هم شکمن نه یم چې آیا دا مؤسسات خپله د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کېږي که نه کېږي. دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي، خو متاسفانه دا مرستې چې راځي هنوز هم فقر هماغه رقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کېږي. دلته لازمه ده چې مرستې باید بلبل دا چې دوه بخښې مرستې د چې ډېر مقدار ډیر ویل کیږي، مطمئن یم چې د دې ډیر مقدار ډیر لوی فیصدي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي، ولې چې یو خارجي ټولنه چیرې چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوک څه رقم ورکوي. متاسفانه موږ هم په خلق د معلوماتو استو حکومت ته د پلاسما ورکول کیږي، حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي، د دې نه خبر یم. هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د څه رقم توزیع کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیژني د کومکونه چیرې ځي. د کومکونه باید ډیر سم یو دقیق باید اول خلک او پیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده، متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت په همغه مصارف کې چې څوک لا وکړي دی هم ډیر ناکام او په دې کار کې موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وزي، یو تعداد تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي، او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغې غږم څوک نشي اورېدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې ده چې څه رقم کومک کېږي، چاته کېږي، د کوم لارې نه کېږي، څنګه غیر مستحق. زه خپله د خپل تجربې په اساس باندې وایم چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد وو او کومک به هغې ته رسېده، هغې به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه اوسي، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونی شي، معمولا په هغې کې به غلا وسي، په هغې کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې قطع کول څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډېر خلک د دې طرفدار اوسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډېر قوي وسیږي، څو چې حیف و میل نه شي، څو چې دا چې د دې نه سو استفاده صورت ونه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو، نور بس دې خبرونه مو ووریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو باندې واوري.